السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د زمري اسد څلورمه او د جولای 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 80% کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لوري چمتو شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په 33 ولایتونو کې له 980 ښځو او یو شمېر نارینهو سره د مخامخ مرکو په بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بېلابېلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې ده. پاکستان د څلور کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړې ده. د راپورونو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې تر 400 ډیر په بورې بار لارۍ د تورخم له لارې افغانستان ته داخلې شوې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 1,500 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بورې قیمتونه لوړ دي او پاکستاني امنیتي چارواکو د پېښور تورخم په لویه لاره ګزمې پیل کړي چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نه کړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو مقدار بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینک ښار کې د چین او جنوبی آسیا په شپږورځني نندارتون کې 1,000 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 هیوادونو، سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو او له 2,000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1,000 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23مه پرانیستل شو چې تر شنبې به پرانیستی وي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوی نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغه وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وزي خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډیره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغه وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یکشنبې راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و، ولس د هغه لومړنۍ وینا وه. بایدن نن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نوماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پوځ پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودری په یو خبری غونډه کې د دوی پر ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړ او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پوز په نخښه کوي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. چینایي انجینرانو له 14 کال ځنډ وروسته د عینک کان د مسو د پروژې چارې پیل کړې. طالب چارواکي وایي راغلی ځنډ باید جبران شي.
د یادې پروژې فاملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ویل شوي چې تر 2 کلونو باید د کان د کیندنې چارې پیل شي. آیا امکان شته؟
پیلې امکان لري خو چې منصب کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي.
د افغانستان پاسپورت په یو نوې درجه بندۍ کې تر ټولو د کم اعتبار پاسپورتونو په ډله کې راغلی، خو بیا هم غوښتون کې لزنده شکایت لري.
دو میاشت مخکې موږ تقریبا شپږ میاشتې انتظار وروسته ما خوند خپل پاسپورت لاسته راوړم، مګم زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورتونه نه دي ورکړي.
او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کړې، دا چې څه ویلي خبرونه کې تفصیل درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. رازو د دغه خبری مجلې د سر راپورته چینایي انجینرانو لشپارس کلن زند وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چاري رسمن پیل کړي. فرانس پرس آژانس سرګندوي چې دا کان د نړۍ د مسو دوهم ستر کان دی چې 11.5 میلیونه ټنه مس لري. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتر کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمن د چهارشنبه پورس شروع شول، او د طالبانو یو شمیر چارواکو له چینایي ډیپلوماټانو او سوداګرو سره د پټۍ له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پرس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي، خو استاد پوهان امیر محمد موساسی وایي چې یو وخت روسي انجینرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مس وو او بیا د برمې پل مات شو او نوري هڅې ونه کړې. شاغلی موساسی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا چې نورې منطقې دي، جوهر ده، تغر ده، تشتد ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسو پرمانه ذخایر شته دي، دغه قیمت چې ورته ټاکلی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل شاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. اما فرانس پرس اژانس لیکي چې د ناامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا دوه کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه دوه کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بېساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
ومو ریدل چې د عینک د مسو د کان د پروژې چارې عملاً د کان په لور دی وغځېدلې سړک له جوړېدو سره پیل شوې. طالبانو خوشبنی ښکاره کړې ده چې تر دوه کلونو پورې به له کانه د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په دې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې وه. پوهان موسازی وویل
پوری ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي دا شرکت کولی شي دا کارونه په دغه وخت کې دوی وایي تر ته ورسي کنه شي کولی.
یو خود شرکت کارونه دي، بل لور ته که چیرته خپله کان تراشو په 2008 کال کې چې کله دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خبره کړل چې اول خالته لرغونی آثار دي، البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم و، که چیرته دغه آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي او بیا یو ویل چې ټونلونه بالته ورته وهل کیږي، آیا دغه رقم استخراج ممکن ده چې په دو کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه دی، او کاند استخراج پروسه خو اوږده یې، اما پایلې د امکان نه لري دا کشر ټکنالوژي دا چې ټکنالوژي د استخراج لپاره دی راوړل شي راوړې دي، چې د توګه د کان د استخراج خو دو مهم او دو ډیر عمده میتودونه دي، چې یو په لوس ډول سره دوکه د سرمې استخراجي، او یو دا ده چې ځمکې لاندې استخراج کوي د تونلونه وهي، دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي، یعنی څه د بیکاره مواد لري کې او ځان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې د هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیاتو کې د ګردنینې او د دې خوانه راوباسي. پایلې امکان لري خو چې منتب کار وشي او په جدید توګه باندې کار وشي، پایل د کان د ایستلو پایل امکان شته، اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو
اصلا ډېر نه طبیعي خبره ده. ټول کان خو ډېر شیم دی. دلته یو بل خبره ده، شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده، ارزش یې 3 میلیارډ ډالر وو. تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوج ته رسیدلی دي، او له دې نوي اے آی ټیکنالوژي سره او له دغه نوو موټرو سره چې برقی موټر په دنیا کې په زیاتی دودي، د مسو ارزش په نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان اوس هم دومره ارزش پېد ولري چې په 3 میلیارډ ډالر د دې تړون شي، او کنه په دې کې څه تغیر راغلی دی؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او کنه پخوانی دی.
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو څنګه یې خبر شې د بل تړون شوی کنه د شوی خبر نه ما ما د څه یو شای شاید په افغاني تړون کې هم وی چې شه د صحافت تراخیږي او د ذخایر زیاتیږي، نو تر بیا دوباره به سره خبرې کیږي او بیا په تړون کې تغیرات راځي. دا چې یو شای په افغاني تړون کې شته، دا
یو خدای د چ په کان کې څه تغیر راځي او تړون کې به تغیر راځي. یو دا چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغیر راغلی دی، دا هم په تړون تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې دا د وروسته خبرات باندې د دې پرمخ د یو تخنیکی ستونزه ده، د دې چې زه نظر نشم ورکولای چې زه خو یو فني راي ما د متخصص مو ده مادن، او دا یو تخنیکی ستونزه ده چې تاسو نه شو وخت دې تر شوې او دا د تړون کار یې زندول ده.
د پوهنتون استاد امیر محمد موسازای و چې له ازادي رادیو سره د عینکو مس د استخراج پر لارو چارو او د چتر آیاتر دو کلونو پورې د استخراج امکانات شته او کنه خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوسم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي اساس ولې د یو کمپاین په پیلولو له بشري حقوقو او د مدني سازمانونو له اساس غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د سیستماتیک ځپنې په اړه ورته معلومات، اسناد او راپورونه وړاندې کړي. دا چې هدف یې څه دی، تفصیل به له فیروزي عزیزي واورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د خزو پر وړاندې د تعبیز د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولي په ټکو د طالبانو لوري د خزو د سیستماتیک ځپنې په اړه د اسنادو دراټولولو کمپاین فایل کړ. د استازولي په خپل اکسپانه دغه کمپاین په خبرېدو لټولو افغان خزو د بشري حقوقو مدافعینو او مدني ټولنو او په هیواد دننه او بهر لنړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه د ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي د بشري حقوقو مشر محب طيب د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د استازولي غوړي په دې راپور کې د افغانستان روان وضعیت او پر خزو یې د ناوړه اغیزو په اړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د ښوالي لپاره یې د یوې موثرې کړندلارې په توګه وړاندې کړي.
یک گزارش تهیه وکړم کې گزارش نه تنها مختص
بکنه. یو داسې راپور جو کوچنی اواز د افغانستان دایمي استازولۍ ته ځانګړی وي، بلکې ملکیت یې هغه کسان چې د حقونو درلودونکي دي ولري. مثلا ښځې، نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعال بنسټونه یې ملکیت ولري. هیله من یم چې د سپتمبر تر 10مې نیټې زموږ هغه هیوادوال چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي، د پروسې سره یو ځای شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبرې سوي خبر پاڼې له مخې، د افغانستان څلورم دوره راپور به د ښځو پر وړاندې د تعویز د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل سي. وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي د استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اګست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدي د دې کمپاین نه بهر کلي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ترینګلي کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسېدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین کې ګډون کول د ټولو مسؤلیت وباله.
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسئول میدانیم که مونږ هر کله کو او قطعا زنونه مسئول بولو چې په دې برخه کې له کمیټې سره لازمه همکاري ولرو او کولای شو چې نظرونه، شواهد او مستندونه چې هر ورځ ترلاسه کولو دوی سره شریک کړو.
د طالبانو حکومت په نږدې 13 کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولي دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن نږدې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو 55 ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته لږ وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته. د اسرائیل صدر اعظم د کانګریس ګډې غونډې ته وینا وکړه. بنیامین نتنیاهو په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه په ماسپښین په داسې حال کې خبرې کولې چې د کانګریس دننه او بهر یو شمېر کسانو په غزه کې د اسرائیل روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. دا وینا جمهوري غوښتونکو تنظیم کړې وه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کانګرس ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د کانګرس له ودانۍ بهر په زرګونو کسانو په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو پر ضد مظاهره کوله او د کانګرس دننه په لسګونو ډیموکراتانو په غزه کې د ملکیانو د وژنې او بشري وضعیت پر ضد په غونډه کې برخه وانخیسته. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د کانګرس تر 500 ډیرو ډیموکرات غړیو وار له مخې ویلي وو چې دوی د صدر اعظم نتنیاهو له لوري په غزه کې د جګړې د اداره کولو په اعتراض په دې غونډه کې برخه نه اخلي. نتنیاهو د کانګرس غړیو ته وویل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تر جګړې وروسته باید د سیمې مشي فلسطینیانو ته وسپارل شي او غزه خپل واکمني ونه لري. نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د لنډ وخت په مخه اسرائیل د غزې د امنیت کنټرول او لوته اړتیا لري. حماس ډله متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د دې وسلوالې ډلې یوه جګپورې غړي سامي ابو زهري رویټرز اژانس ته د نتنیاهو تر وینا وروسته وویل چې له دې ښکاره شوه چې نتنیاهو په غزه کې اوربند نه غواړي. د حماس په مشرۍ وسلوالو پروسه شکل د اکتوبر په ومه د اسرائیل دننه عملیات وکړل چې د اسرائیل سرچینو له مخې 1200 کسان ووشل او 250 نور برمته کړل. د رویټرز اژانس په باور له هم شاوخوا 160 تنه برمته دي. تر دې بریټ وروسته اسرائیلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
<تص-> اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخیستل شوی د غراز باور چې په البانیا کې یو شمیر افغان کډوال شکایتونه لري چې کیسونه یا قضیه نڅیړل کیږي خو سرزو دي چې په یو نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکو پاسپورتونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورت غوښتن لیکونه ډیر دي او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو په انتظار لا هم د پاسپورت په اخیستو نه بریالی کیږي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډیری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23مه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او 102 ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د 13 کلن تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. د غرضونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمیر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 20 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګلادیش، روانډا، هایتي، مالدیف، کمبودیا، سریلانکا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورټ لرونکي له ویزې پرته سفر کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي. د کابل اوسیدونکو مشکان ازادي راډیو ته وویل چې له ډیرو ستونزو وروسته یې پاسپورټونه ترلاسه کړل خو د ماشومانو د پاسپورت لپاره لا هم انتظار باسي.
موږ نه یو توانېدلی چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورټونه لاسته راوړو. دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا شپږ میاشتې انتظار وروسته ما او خاوند مې خپل پاسپورټ لاسته راوړ، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي. ځنډی یې سم وخت باندې معینه وخت باندې د موږ پاسپورټونه موږ په لاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورټونه لاسته راوړو او افغانستان کې شرایط خراب دي او یعنی له دې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
کس نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 1000 ډالر پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حالو فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک موتم شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. د هلي پاسپورت شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورت لري. فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسي لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپل پاسپورتونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هلي پاسپورت شخص یو نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پای شیبو ته نږدې شوی. د پای په شیبو کې ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي خو وروستی راپور راخلو هغه دا چې یو شمیر افغان کډوال چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د څېړل کېدو لپاره البانیا ته لیږدول شوي د خپلو کیسونو د نه څېړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینې کورنۍ هم پکې شاملې دي وایي چې د البانیا حکومت ورسره مرستې کمې کړې، دوی کاري فرصتونه او ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې زده کړې نه شي کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورېدو وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ چې البانیا ته لېږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړي. په ځانګړې توګه د استوګنې او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دی او که چیرې دنده پیدا هم شي ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې
دی. وایي چې د یوولس کورنیو او یو شمیر مجردانو په ګډون څلور دېرش کسان دا مهال بې برخلیکه البانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیږ د بهیر پر مهال البانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیې د څېړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت
هغه مرستې چې تیر کال راکړل شوی وي ښې مرستې وي اوس کمې شوي او د ځینو لپاره په بشپړه توګه درول شوي دي. دلته ښځې او ماشومان ښه رواني حالت نه لري. ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. له اوږدې مودې راهیسې ځورېږي او په تمه دي.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له دریو کلونو راهیسې په البانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې البانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې درې کلان تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هیواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلي د افغانستان واک ترلاسه کړ د امنیتي ګواښونو له امله د لوړ پوړو دولتي چارواکو، خبریالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون لسګونه زره افغانان له هېواده وتښتېدل. ډیری دغه کډوال اوس د پاکستان او البانیا په ګډون خپلو مقصد هېوادونو ته د لیږد په تمه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه ولیک هله عبدالباقی افغان ملیم د زابل ولایت د شاجو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لیدلې دي، خلک ډېر بې وزله دي. نو د دوی دغه نرخونه سکتونه جګېږي، دغه عمر دلته خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه هم دا ده او هیله هم دا ده چې حکومت باید د داسې شیانو سره په تعامل کوسی تر څو هیوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم. تاسو او د وطن ټولو دوستانو او قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم او زملا جنمات پیروز د خاشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي. زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي. زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته هاوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې درلاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي او موږ په ډیر سره ستړي وي. بیا زموږ د او مظلوم خاشروت خلق بی خستړي دي او زموږ سره داسې مرستم نه د سوي زموږ کښتونه یې را باندې بند کړله موږ په ډیر ستړي یو هاو بی خي زموږ د خاشروت خلق بی خستړي دي
ستاسو پیغام